نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
ترمستریکه
چې موږ دا کړی
د افغانستان د
خپلواکۍ د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیاته هڅه د افغان میرمنو د ازادي تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده
دا د نویو علومو سره آشنا و
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود
دغه زمانه کې حتی ځانګړې محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې وه
که اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري
ملکه سوریا څوک وه هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او اوسنۍ میرمنې ملکه سوریا څه الهام اخیستلی شي دا خپرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي
په افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سمدواره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یوه زیات ودونه نشي کولی د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یوه لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې
د طرزي کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هېواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې د ده لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې نو دا د نویو علومو سره آشنا وه په نویو علومو پسول شوې وه میرمن وه روښانفکره میرمن وه حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله
شاعر او لیکواله نعیمه غني وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایثار نه کړ بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایثار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یو ملکه یم هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ له خلکو سره یې کار شروع کړ خصوصاً له مرمنو سره یې کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته یې وروښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور وه روح افزای معاونه وه چې هغه د محمد زمان خان طرزي لور وه دې دواړو لیکن نومونه یې نه پې لیکل نومونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت هلته ښځینه بازار جوړ شوی و دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې د هغو خبر هم پکې نشر شوی حتی د هند یوې رقاصي خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب په ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې ثریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقي وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقی او سیاسی ډګر کې ملکې ثریا او شاه امان الله خان وکړل ځکه دا ارزښت وړ دی چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغېزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هېواد په ښځو باندې باندې وویاړي هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله د ناوې پړونه یې به سړي جیک بیا به یې نه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په شاه په کورنۍ کی کله چې د شاه د میرمنې د مخې نه پړونه پورته کوي هغه ته وایي چې ملکی اوس غواړه چې څه درته درکړم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک تک پاتې کېږي چې دا څه رقم غوښتنه درنه وکړه. یعنې وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پې باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند تناخوالو او بریا وژغېږو. دا خبرونه هر سه‌شنبه د مازدیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه ثریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و. خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنۍ مینې تخم شیندلی. شاه امان الله خان او ملکې ثریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکې ثریا لور شهزادګۍ هندیا وایي مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنۍ مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده
بود. زما ګرانه مور یوه فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی یې زما مشرې خویندې آمنه، آبده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې ثریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت اروپا ته لاړ. د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمینه دومره برابر نو مسیوات کوم مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې خصو چادري بیا غوستله، مګر د چادري په څنګ کې لباس او چاغه ته د لاق ویلې هغه بیا غوستله. نو کله چې د چادري او د لاق په څنګ کې د فتن د سی اروپایي لباس اورو رامنځته شو، دغه هم د فتن په خلکو باندې بد اثر وکړو. په خلکو بیا په امان الله خان باندې دغه کوچدا کافر شوه دي. اروپایي لباس او اروپایي فرهنګ دلته رایجي.
استاد حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمېر نجونې د ملکې ثریا په غوښتنه ځکه ترکیې ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي. خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیې ته لېږلې دغو سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لېږي او دا د افغانستان بېناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه. او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د دې باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هېواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی ثریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کې چیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نه شوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو ښځو دپاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع یې له ځانه کېږي، خپلواکۍ شروع له ځانه کېږي. کله چې له ځانه وشوه بیا ټولنه یې مني، ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور یې په غاړه دي دی خپله څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی که چیرې ازادي د ښځو دپاره غوښتله، په دې معنی که خپله ښځه یې پټه کړې وه، خلکو به ویلي دا د نورو خلکو ښځو ته ازادي غواړي، ځان ته یې نه غواړي. اغیر خطر مهمه خبر هم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړی.
ملکه ثریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 6مه نیټه په ایتالیا کې وفات شوه چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامي تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شوه او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه ثریا په الهام نورې ښځې هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملکه ثریا د ژوند نه میرمنې دا اغسته شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري، او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اخیستې شو چې هر ښځه هم کولی شي د نارینه په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.